تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دی. سلامونه او نیکی هیلې مې اومنه. زه منور شابه په دې غړی کې تاسو کوربه يم. په دې خبرونه کې به واورئ چې پاکستان ویلي د خپل هیواد د ګټو په وړاندې د هیڅ فشار نه مني. د خیبر پښتونخوا گورنر وایي د ترهګرۍ خلاف جنگ کې قبایل تر هر چا ډیر اغیزمن شوي. د سیمې او نړۍ یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. خو د هر څه نه وړاندې د دې سات تازه خبرونو ته ورځو چې زموږ همکار اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
اول دو مهم خبرونو لنډیز. پاکستان ویلی د امریکا سره په باهمي احترام اړیکې غواړي. د خبر پښتونخوا گورنر ویلی د هیواد په بندوبستي سیمو کې امنیت په قبایلي سیمو کې د امنیت سره تړل شوی دی. او سپینه ماڼۍ کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د اسرائیل د وزیر اعظم ترمنځ ملاقات شوی. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بنو چارو وزیر هنر ربانی کر ویلی دی پاکستان له امریکا سره په باهمي احترام باندې اړیکې غواړي. پرون د ګل پورزو ملتان ایرپورټ باندې خبريالانو سره په خپل خبرو کې هنر ربانی کر ویلی په سلاله چک پوسټ حمله یوه ساني هوا خو ناټو ته د ځمکني لارو د سامان بحالولو پریکړه به پارلمان کوي.
نیٹو سپلائی روٹ اگر بند ہوئے ہیں تو ان کے کھولنے کی چابی یا ان کے کھولنے کی صرف اس وقت پارلیمنٹ کی طرف
نموڑ وائی چھری ناٹو تھا دا سامان رسد لاری بند دی نو دا حقی دا پرانستلو چابی لپارلیمان سر دا او بلا دا چھے وزیر اعظم دا خبر پڑاگا کردی چھے دا فضائی لارو کلا ہم ناٹو تھا دا سامان اڑلل ندی بند کل چھوی ملگری حیوادون دی زان پا دی پوہ کردی چھے پاکستان تا دا توانی سخت ضرورت تے او دارنگ دا پاکستان ایران گیس پائپ لائن پا منصوبہ خبری روانی دی. هنا ربانی کر ویلی پاکستان د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرو تر لړکی همکاري کول ته چمتو دي. نوموړی جا تکړه چې پښیمه کې امن د پاکستان په ګټه دي او د رنگ هند سره اړیکې هم په خکې دودي. د خیبر پښتونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر ویلی تر څو چې په قبایلی سیمو کې امن نوی راغلی تر هغې د هیواد په بندوبستي سیمو کې امن نشي راتلی. د خیبر پښتونخوا په بنو ضلع کې د شمالي وزیرستان او نورو سیمو مشرانو ته په خپله وینا کې مسعود کوثر ویلی حکومت غواړي چې په قبایلی سیمو کې امن پرځای کړي.
جب امن کی بات کرتے ہیں تو آپ کو ریلیٹیولی دیکھنا ہے
کلا چمنگا دا امن خبر کو نو دا قتل پکار دی چننا پینز کلا وڑان دے کم صورت حال وو او نن سدے کم وزنا اوشی نو اتیلس فیصد امن دے نہ صرف مونگا بلکہ دا ٹولو قبائلی سیمو خلق امن غواڑی او زیاتا قربانی ہم دغ خلقو ور کڑے دا دا قبائلی سیمو بدمنی اثر نیخ پنیغا پابندوبستی سیمو باندھے کی گی.
په دې موقع د خیبر پښتونخوا گورنر د بنو ساينس او ټیکنالوژي په یونیورسيټي کې د یوې لایبرري هم پرانست وکړه. په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکي شاد بیگم او د افغانستان د صوبایي کونسل غړي مریم دورانی د امریکا د بنو چارو وزارت لخوا د 2012 کال په وومن اف کرج یا د حوصله د میرمنو په ایوارډ ګټونکو کې راغلي دي. د امریکا د بنو چارو وزارت په ویبپاڼه ورکړل شوی معلوماتو تر مخه شاد بیگم د پاکستان د میرمنو د بهبود اتحادیې جوړونکو د نوموړي د خیبر پختونخوا په یو حد نه زیاته محافظه کار سیمه دیر کې میرمنو ته سیاسي تربیه ورکوي. په وړه کچا د سرمایه‌کاري طریقې ورته خای تعلیم او نور د صحت سہولیات هم ورکوي. شاد بیگم په بلدیتي انتخاباتو کې څوکۍ هم ګټلې او د سغدریزو لخوا ورته د ځانمرګي بریدونو د دړکو باوجود نوموړي خپل کار ته دوام ورکړي. بلخوا مریم دورانی په ټول افغانستان کې د میرمنو یو مشره او رول ماډل ده. نوموړي د کندهار د صوبایي کونسل غړي ده. د میرمنو یو غیر منافع بخش کلتوري اداره چلوي او یو ذاتی ریډیو هم چلوي چې پکې زیاتره د میرمنو مسلې څېړل کیږي. افغان چارواکي وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتو وروسته د افغانستان او امریکا ترمنځ اړیکو ته په دوام ورکولو د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې اترې د پسو پیش سره مخامخ دي. د افغانستان د بنو چارو یو ناڅرګند چارواکي پرون د ګل پورزو رایټرز خبري ایجنسی ته ویلي د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیکي ملګرتیا په هغه تړون خبرې لزن سره مخامخ شوي چې له مخې به یې په 2014 کال کې له افغانستان د امریکایي جنگي ځواکونو وتو وروسته دواړه هیوادونه اړیکې جاري وساتي. د ریپورټونو له مخې د نورو مسلو ترڅنګ د امریکا مذاکراتي کار د شپې پر مهال د امنیتي سرتیرو لخوا د افغانانو په کورونو د چاپو ودرولو په لوزنامه او د غرنګ د جیلونو د حواله کولو په نیټه هم سره سلا شوې نه دي. په افغانستان کې پرون د ګل پورزو شوي ځانمرګي برید کې لږ تر لږه دوه ولسي وګړي وژل شوي دي. دا برید د هغه امریکایي پوځي مرکز خوا کې شوی دی چېرته چې روستۍ میاشت په متنازعه توګه د قرآن نسخې سوځول شوې وي. افغان چارواکي وایي ځانمرګي برید کوونکي د باګرام هوایي مرکز نه بهر په دروازه کې د ناټو یو ګاډی په نښه کړو. د ناټو یوې ویاندې ویلي په دې برید کې د ایتلافي ځواکونو یو پوځي هم نه دی جوبل شوی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د واشنگتن په سفر راغلی د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو ته ویل دي چې د اسرائیل د امنیت په اړه د امریکا ژمنتیا لکه د کاڼي کلک او مضبوطه ده. د سپینې ماڼۍ مذاکرات چې تمه څرګندېږي د ایران په اټومي پروګرام به وي. په پیل کې یې اوباما نتنیاهو ته وویل چې امریکا به تل د اسرائیل په شا ولاړه وي.
هغه تړون چې موږ دواړه هیوادونه تر دا منځ لرو نه ماتېدونکی دی. په دغه لړ کې زما ذاتي ژمنتیا د امریکا د تیرو ولسمشرانو د ژمنتیاو له تاریخ سره په سمون کې ده. د اسرائیل د امنیت زموږ واده د یو لوی ګټ په څیر جامده ده.
د دې په ځواب کې نتنیاهو ویل چې اسرائیل به د خپل قسمت فیصله په خپله کوي. امریکا او د دوی ملګری اسرائیل شک کوي چې د ایران اټومي پروګرام د وسلو جوړولو لپاره دی خو ایران دا تورونه ردوي. او اخری خبردار چې دروس په ماسکو ښار کې د ولادیمیر پوتن په دریم ځل د صدر جوړېدو پر ضد د اپوزیشن لخوا وشتل شوی ریلی د ماتولو لپاره پولیسو په مظاهره چانو تشدد کړی. په ټي وي خبره شوې ویډیو کې ښودل شوی چې پولیس په څلولاره کې پاتې مظاهره چان په زوره په کلبونو کې بندوي. دا تشدد په داسې محل مخې ته راغلی چې شل زره روسي وګړي په یوه ترتیب شوی ریلی کې راغونډ شوي وو. په دې ریلی بندیز هم وو. دوی د اتوار په ورځو د شو انتخاباتو پر ځای د نوو انتخاباتو غوښتنه کوله. د انتخاباتو کې پوتن په 40% اوټونو ترلاسه کولو واضحه ګټه ترلاسه کړې. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د اسرار العالم مومن نه د دیګړې تازه خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې متاسف لپاره دا ریپورتونه شامل کړي دي. پاکستان وای د امریکا سره د یو بل د عزت او احترام په بنیاد تعلقات ساتل غواړي. د خیبر پښتونخوا گورنر بانو کې یوې قبایلی جرګې ته ویلي حکومت به د قبایلی سیمه د امن او پرمختګ لپاره لا ډیر ګامونه پورته کوي. د غونډې وروسته یو بشر وای
خبر خرته وکړلې خو مطمئنی خو چې پاکستان جوړ شوی د 15 کولای شي چې دا خبرې مشتره کی خو قبایل ته تشویر کوي نه دا په سپین کاغذ لیکل دي ټیک شوه نه.
بیگا د گوادر ضلع ڈی سی او عبدالرحمن دشتی په کراچۍ کې په ډزو وجل شوی دی. د افغانستان په جلال آباد ښار کې پرونی ځانمرګي برید دوه تنه وجلی دي او یو شمېر نور یې جوبل کړي. د پیښې په اړه یو تن د سترګو لیدلې حال مشال ریډیو ته وایي
ما د کباب ویلي نو یو دم درس شو خلکو منډې را منډې کړې. ما له شاته مې کتو یو کوبل بس یو دم منګه منډه کړه بس کباب مې پرېښودو ورورجانه بس منډه مې کړه.
د سیمه او نړۍ یو شمیر نور ریپورتونه به هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه اورئ چې تاسو لپاره هر ورځ 9 ساعته په پښتو ژبه خبرونه لري او دا خبرونه د سهار 9 بجو شروع کیږي تر ماښام 6 بجو پورې جاری وي. راځو د دې غړې اولنی خبر ته. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر حنا ربانی کرویلی پاکستان د امریکا سره په باهمي احترام باندې تعلقات ساتل غواړي. نو موري زیاته کړي پاکستان به هیڅکله هم د خپل ګټو لپاره بهرنۍ فشار قبول نکړي. په دې اړه یو شیبه وړاندې اسلام آباد کې مو د خپل خبريال احمد الله سره خبرې کړې.
تیر ورځ تیر ماخستن حنا ربانی کر د ملتان ته کله ورسه د اغي ورستل ته خبري اعلان سره خبرو کې حنا ربانی کر دا ویلا چې امریکای سره موږ په باهمي احترام په بنیاد باندې خپل تعلقات غواړو او د ملکی مفادو خلاف به هیڅ قسمه کوم فیصله چې دا هغه نشي کولای. حنا ربانی کر ویل چې طالبانو سره د مذاکرات په لړ کې پاکستان د افغان حکومت مرسته کولای شي او سیمه کې د امن چې کوم دی هغه د پاکستان په مفادو کې. نو ځکه پاکستان به هر هغه ګام وچتای چې کوم نه صرف په دې سیمه کې قلالي داشي بلکې په پاکستان کې هم چې کوم امن دی هغه راشي. دین علاوه د سلاله چک پوسټ باندې شوی د حمله په حق له دوه نه ربانی کړ وینا وا چې هغه یو سانحه وا او پارلمان د فیصله پوری ومنګ ناتو سپلای چې کوم دی هغه نه زبه حلول شمه او نه زما په لاس کې دا سواک اختیار شته دی. هغه په پارلمان فیصله کوي دا غي ورسته به د فضائي چې کوم دی هغه چې کوم دی ناتو سپلای دا به حلول شي. او د هوایی لار په حواله سره د هینا ربانی کر دا وینا وا چې فضائي هوایی لار د لارې چې کله هم سپلای چې کومه ده هغه نه ده بند شوی او دا وزیر اعظم هم مخکې دا خبره په ډاګه کړې و. هینا ربانی کر دا هم ویل چې امریکا یو سوپر پاور ده او هغه سره موږ همیشه زموږ دا کوشش چې امریکای سره موږ خپل تعلقات چې کوم دي هغه خنه خو ساتو. خدا تعلقات په باهمي احترام او په بنیاد باندې وي. د دې علاوه پاکستان او هند ترمنځ د حواله سره داغي دا خبره وه چې تیر د یو نیم کال نه د دوه ملکونو ترمنځ حالات چې کوم دي هغه ډیر زیات ښه شوي دي، او زمونږ دا خبره مخکې مونږ کوله او هند ته مونږ بیا بیا دا خبره کوو چې کوم زمونږ ترمنځ شخړې دي هغه دغه شخړې چې کوم دي دا د مذاکراتو د لارې چې دي دا ختمېدلی شي. دغې نه علاوه د ایران پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبې حواله سره د هند رباني کر وینا وه چې دا منصوبې باندې زمونږ کار روان دی او دا کار به مونږ په هر حال کې پوره کوو. په دې باندې به مونږ هیڅ قسمه کم چې دغه دي دباو دی هغه به مونږ نه قبلو، او زمونږ ګاونډي او ملګري ملکونه چې کوم دي هغه د پاکستان د توانایي د بحران نه خبر دي چې دا وخت پاکستان چې کوم دی ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دی. مونږ خپل دغه بحران ختمولو لپاره لګیا یو، مونږ د خپل ګیس منصوبه چې کوم ده دا سر ته رسول غواړو.
د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال احمد الله وو چې د پاکستان د خارجه چارو د وزیر حنا ربانی کار د تازه سرګندونو په اړه یې مونږ ته تفصیل راکو.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر د ضلع بنو یو ورځنی دوره کړی ده او د بنو یونیورسټي آف ساينس اینڈ ټیکنالوژي سنټرل لایبرری افتتاح یې کړی ده. د دې ترڅنګ نوموړي د قبایلی مشرانو یوې جرګې ته وینا هم کړی ده. د گورنر د سفر تفصیل په دې رپورت کې اورو.
تیر ورځ نه وخته د خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر د ضلع بنو یو ورځنی دوره وکړه، او د خپل دورې پر مهال یې د بنو یونیورسټي آف ساينس اینڈ ټیکنالوژي سنټرل لایبرری افتتاح وکړه. وروسته گورنر د شمالي وزیرستان ایجنسی اف آر بنو او اف آر لکی مشرانو یوې جرګې ته هم خطاب وکړو. دوی اووی چې دولت غواړي په قبایلی سیمو کې امن پر ځای کړي او د ترقی کارونه پیل کړي.
جب ہم امن کی بات کرتے ہیں تو آپ کو ریلیٹیولی دیکھنا ہے کہ آج سے چار پانچ سال پہلے کس قسم کے حالات تھے.
کلا چې مونږه د امن خبره کوو نو دا قتل پکار دی چې نن نه پنځه کلا وړاندې کم صورتحال وو او نن څه دی. کم وزن اوشي نو اتیلس فیصد امن دی، او په بعضو سیمو کې اوس هم امن خراب دی، خو حالات ډیر ښه شوي دي د مخکینی حالاتو په مقابل لکه. نه صرف مونگا بلکه د ټولو قبایلی سیمو خلق امن غواړي، او د ټولو نه زیات هم د بدمنۍ دغه خلق ښکار شوی دي، او زیاته قربانی هم دغه خلکو ورکړی ده. د قبایلی سیمو بدمنۍ اثر نیخ پنیغه په بندوبستی سیمو باندې کیږي. څوک چې دا سوچ کوي چې مونگا کوشش نه کوو، مونگا د امن پر ځای کولو لپاره ډیر زیات کوشش کوو، ځکه چې د ټولو نه زیات نقصان مونږ ته دی.
ہم بڑے سنجیدہ ہیں کیونکہ سب سے زیادہ نقصان ہمیں ہو رہا ہے.
د شمالی وزیرستان ایجنسی نه راغلی ملک قادر خان مشال ریڈیو ته وې چې دولت د تیرو سلور شپې ته کالونو نه اعلانات کوي خو عملی د قبایلو د پاره هیڅ نه کوي.
گورنر صاحب سره هم خبره وکړه، میټینګ ته غوښتي وي، حواله داسې جنډا وانه چې موږ ته خبره سره کړې وای، خبره خرته وکړلې. خو مطمئنی خو چې پاکستان جوړ شوی د پنځه بند شپې ته کولای شي، چې دا خبره موږ ته راکړي خو قبایل ته هیڅ شاعر کوي نه، داسې په سپین کاغذ لیکل دي. ټیک شو کنه.
د نیم قبایلی سیمې اف آر لکی بیټنی مشر قادر خان بیټنی هم د گورنر دورې پر مهال مشال ریډیو ته داسې وایي.
موږ اوسه ورغه دا خبره مواله ول چې موږ څنګه کال اوسه په ګردی په پرچا انا ستا پالستا انا مې بجلی سال 8 کال کې سال کې چې موږ پندان راځي افضل په مسجد خو خو موږ بجلی نه راشي دوار موږ اوس موږ لا څه کوو چې ما خبر زموږ جواب نه
دا اف آر بنو مشر ملک ولباس خان وایي چې وړاندې هم دوی د دولت نه د اف آر مراد به حل کولو مطالبه کړې دي، او اوس یې بیا هم ورسره گورنر ژمنه وکړه.
موږ گورنر سره زما کوم خبره شوې د فاربنو چې کوم مراد ټریننګ شوې دي هغه بحالې ده پر نو نن مو بیا یې هني ورکړه چې دې کې لکه 468 یو لیټر کړی دی خو هغه کلیرنس نشته. باقي هغه کمشنر صاحب خري کمنډیشن ورکړي دي، موږ دا وایو چې هغه د کمشنر صاحب لیکلو باندې عمل وشي او مراد ته بحال شو.
د دورې پر مهال گورنر مسعود کوثر په بنو یونیورسټي کې طالب علمانو باندې زور ورکو چې خپل ټول توجه په زده کړو مرکز کړی. دوی دا هم اووی چې حکومت د خیبر پختونخوا او په خاصه توګه زهین قبایلی طالب علمانو ته به د ملک په خیخې تعلیمي ادارو کې مفت زده کړې ورکوي.
په ریپورت کې مو واورېدل چې د خیبر پختونخوا گورنر وایي حکومت د قبایلو د امن او پرمختګ لپاره هڅه کوي، خو قبایلی مشران بیا په دې ویناو مطمئن نه ښکاري. بلخوا مومند ایجنسی کې تیر ورځ د عوامي نېشنل ګوند د یوې غونډې پر مهال قبایلی مشران ویلي چې دوی د صوبا خیبر پختونخوا سره شاملېدل غواړي. دا چې آیا د دغه سیمې نور خلک هم د دې خبرې ملاتړ کوي او کسنګه، او کارپوهان د قبایلی سیمو د خیبر پختونخوا سره د یو ځای کېدو په اړه څه نظر لري؟ تفصیل لپاره د انیسا اجمل دا ریپورت اورو.
د مومند ایجنسی په یکاغون تحصیل کې د عوامي نېشنل ګوند سوري لاندې د قبایلي مشرانو یو غونډه شوې ده. د مومند ایجنسی نه د عوامي نېشنل پارټي د اطلاعاتو سکتر ګل نواز خان مشال ریډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د مومند قبایلي مشرانو لخوا یو قرارداد وړاندې کړی شو چې مومند ایجنسی د هم خیبر پښتونخوا سره شامل کړی شي.
مومندو چې کوم نه قبیلو مشران دي، لکه هلته کې مختلف قومونه اوسېږي، واسه تحصیل لري زموږ د مومند ایجنسی خیبر پښتونخوا سره یو ځای داسې شو چې لکه که تاسو خیال وکړئ د باجوړ نه راواخله تر د وزیرستان پورې دي، وه ایجنسی دي چې دا ټول لاندې ایف آر ته راکوزېږي یا د سټل ایریا ته راکوزېږي چې هغه د کی پی کې ایریا دي. زموږ او د کی پی کې رشته زموږ زبان، زموږ کلچر، زموږ لباس، زموږ هر څه یو شان دي، چې د دې په بنیاد باندې زموږ دا هندوي وده بلډم یو دی، هر څه یو دي. دغه وجه ده چې موږ دا غواړو دا ریمانډ د قبایلو چې موږ د کی پی کې سره شامل شو. یو طرف ته خو به دا لکه پښتون مضبوطوالی هم راشي. دویمه خبره به دې کې دا ده چې که تاسو وګورئ دلته کې پی کې کې دا وارانټرو کې خلک سفر شو، لکه ملکن ډیویژن ټول سفر شو، خو هغلته کې چې کوم د دې صوبې سره تړلي خلکو دا اوس خپل امدیګانو ناظمان یو دا باډیز وو، نو دغه باډیز راوچت شول او هغه خپل چې کوم هغوی دغه غټې غټې مسلې او پرابلمزونه هغوی هغه ډېر په ښه انداز کې حل کړل.
بل خوا د مومند ایجنسی یو مشر محمد علي حلیم سي وایي د عوامي نېشنل ګوند چې د مومند مشرانو لخوا په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدو کومه خبره کوي، نو دا سمه نه ده.
دا د دې غلط لغه لري او غلطه ده، ولې او نه مونږ دا غواړو. مونږ خو د پاکستان یو حصے وو، ټول پاتل ټول پاکستاني، خو لکه مونږ چې څنګه په ګلګت بلتستان کې کونسل دی، دا ویسا پاتا کونسل دی جوړ شي، او کني نو مونږ هم په خپل زور نظام باندې خوشاله یو چې فیډرل ګورنمنت سره او په کومه طریقه دا ویسي، خو صوبه کې مونږ ځم کېدل نه غواړو.
د غسي د مومند ایجنسی یو بل مشر حاجی اسیر خان وایي چې د هغه په فکر په خیبر پښتونخوا کې شامل دل د مومند ایجنسی د خلکو لپاره په ګټه کې ده، خو د دغه سیمې خلک یوې صوبې سره هم شاملې دل نه غواړي.
خپل خپل دغه استعمالی کېږي، زه لا اوسه پورې چا هم نه دي ویلي چې موږ خبر پښتونخوا کې ملاوېږو. قانون چې کوم دی، دا کال قانون تاسو معلوم ده، دا به ختم شي چې زه د دې سره به د عوامو پیاده وشي، نقصان به ونه شي چې خبر پښتونخوا کې شامل شي. دې اوس خو اول دا خبر څه ده، خو خیال چې خبرې ټولې دا شریکې دي چې ډېر کسان اوس به وایي چې زموږ په پیاده کې به دا خبر وي، خو مطلب دا چې ډېر کسان دا وایي چې
کله مو چې د تزیه نگار بریګیډیر سید نذیر نه دا پوښتنه وکړه چې د مومند ایجنسی په خیبر پښتونخوا کې شاملې دو ګټه او تاوان څه دی، نو نوموړي وویل
نو دې خو سوال نه پیدا کیږي. کېدای شي ته داسې مشران هغوی راټول کړي دي چې د هغوی ښه پولیټیکل تړنه این پی سره دي، او سره دا سوچ کوي که مونږ خیبر پښتونخوا سره شامل شو نو زمونږ وسایل به دوی په خپل ځان باندې استعمال کړي، تر دې چې د پولیټیکل ډریسن چې کوم دی، دغه طاقت چې کوم دی، هغه یا سرسدي مردان سره دی او یا پېښور سره دی. قبایلي یو قسم له ازادي هغوی ته حاصله ده، او دلته خو دا قاعده او صوبه ده، نو د صوبې باندې خو د پولیس قانون نو هغه انتظام هغوی چرم په دې انتظام باندې نه قربانول غواړي چې دا زیات کرپټ دی. زه قبایلي په خپل قانون کې کرایم یا دغه چې کوم دی، دا غي وجود ډېر کم دی، نو هغه ما حساب سره هغوی دا نه غواړي چې دوی سره ملاو شي. بل دا کار دی چې دوی خو سیاسي طور مستحکم دی، د دې جرړې هلته خو جرړې نشته دی سیاسي طور. نو ضروري خبره ده چې هغې کې به صدر چې مشران دوی په بیه واخلي چې هغوی به بی اکسپلایټیشن شروع کړي.
د مومند ایجنسی د بېلابېلو مشرانو خوا دا سرګندونې په داسې وخت کې مخې ته راغلي دي چې په پاکستان کې د نوي صوبو د جوړېدو خبره په پارلیمان او پر رسنیو کې زیاته د بحث لاندې ده.
د انیس اجمل په ریپورت کې مو اوریدل چې د مومندو په یک غونډ کې د عوامي نېشنل پارټۍ په جرګه کې شریکو خلکو د خیبر پښتونخوا سره د یو ځای کېدو په حق کې رای ورکړې وي، خو د سیمې نورو مشرانو او کارپوهانو بیا د دې خبرې ملاتړ نه دی کړی. او اوس ورځو خیبر ایجنسی ته چیرته چې خلک وایي دوی په بازارونو کې د سکلو د پاکو اوبونه بې برخې دي او په غیر معیاري اوبو استعمالولو باندې مجبور دي، دوی د چارواکو نه غوښتنه کوي چې د پاکو اوبو سهولتونه دوی ته ورکړی شي. په دې حق له نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د خیبر قبایلی سیمې خلک وایي چپ جمرود لنڈی کوتل او باڑے پا بازارونو کی دا چخاک پاکی اوبا نمیلاوی گی چلا ملی دوی دا یوش میر ستونز سر مخ دی دوی وای چی دا دی بازارونو پا ہوتلو دکانونو او تجارتی مرکزونو کی دا پاک اوبا دا نشتوالی دلاسا پا غیر میاری اوبا چخلو باندی مجبور دی او دوی تا تری زن ناروغی هم لگی پا دی حکل باندی پا لنڈی کوتل بازار کی یو زیو سی دن که امان اللہ مشال ریڈیو توائی
لوہر کی بازار میں نے پاک وہ ڈیر زیادہ تکلیف ہے وہ چلو نہ دی دکانوں نہ دی وہ گندا ہو لے تو ہم چینوں نہ راجی بولے معصومان راجی کورونا روڈے کھلی اٹھلو کے صفا وہ بنر تھا کل افرو وان راجی کل ٹینکے کے راجی پتہ 200 روپے بیل رکھ لو 500 روپے ٹیم وہ منگا بازار کے ملا ہوئی منگتا اور دار راجی دس پلے کے بس مجبور ہیں اقل چھی منگا اس میرا بانی کی سوال تو بتا چھ مول صفا وہ انتظام کا
او په دې بازار کې د کبابو یو دکاندار مکیش خان وای چې ترسو دلته د پاکو بو نلکی نوی لګیدلی نو خلک به دغه غیر معیاري اوبه څخي
دا بیلر دے و سر سڑے لوٹر اخلی پک ور کتا کیا دا چی پی پی نو بس ڈے بس س پئی بم راش ور سر سہولت پم خوشی راغا بم شو ور سر نو خما خا مجبور نو چدا و بخ خما خا چ خ چلتا ور ترا دا غشوی بیلر نو سر سڑ لم مو بو ور کم منگ خپلم چخو چی پی پون اول گینو پی پون با خیر خار سر ول نو ډیر کوشش کړو خو دا پی پون استنه دا غو بو کې ډیر کوشش کړو خو بس
او یو بل دکاندار شایونس هم په دې اړه وای
او دلته مونږه وو ډیر زیات تکلیف دی ځکه چې ټینکۍ لاندې د ګیاڼۍ نه راوري او بیا دلته مونږ ته په بیلرو کې چي هغه بیلرو نه مونږ ته تقریبا په لس پنځلس روپۍ ټیم میلاوږي په دې ټولو کې دار څومره اوبه چې دا ټول هم د ټینکۍ اوبه دي دلته نه څه پیپ شته او داسې ورسره جومات دی لکه هغه جومات کې مطلب داسې ډېر هغه نشته لږ چرته یو پیپ نیم یو ورکړی سرکاري کنه هغه شته خو دلته مونږ سره اوبه هیڅ انتظام نشته دی بس
د خیبر ایجنسی په بازارونو کې د پاکو اوبو د نشتوالي په حق لمو چې کله د خیبر سیمې د پبلک هیلت محکمې یو چارواکي سعید خان سره رابطه وکړه نو دوی وویل چې دا ستونزه مو په پام کې نیولې ده او د دې بازارونو یو سروې مو هم کړې ده او خپلو لوړپوړو چارواکو ته مو لیږلې ده او چې کله یې منظوري راشي نو خلکو ته به په کې د اوبو نلکې ولګوو
میٹم جو شوی دی او هغه مخکې لګلیم دي زموږ په بانو نو ان شاء الله دا منزل چې کله راځي موږ په پراپر کوم دا بازار چې دی ایریا کې ورته پاتلین او هغه بل دی او باندې او پټه او هغه دا عوام او دا غته بل سہولت دي چې الله هم مشکلات ورته حل شي پای پر راځي او دا غیبه چې شوی جن کیږي او ان پاسو بیا خلکو ته پاتې ټینټینا ورته بیا ملایي
د خیبر ایجنسی خلک وای چې د دوی په بازارونو کې دی د پاکو بو بندوبست وکړی شي
د مشال رادیو د سه شنبه یا نهه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په پاوکم دو بجو
د کرخې په غاړه
په و منټه د پاسه دو بجو
حجره
په 23 منټه کم سلورو بجو
تاتره
په 23 منټه کم پنځو بجو
د ټوکو ټقالو پروګرام پام کوم واورید او د ځوانانو غږ پروګرام په راتلونکي غړی کې به په نیمایي کې دراوړو پام کې ساتي ورزو یو بل ریپورت ته د پیښور سره نږدې په مترسیمه کې په یو کلیوال سکول کې د تعلیم پر مختلفه طریقې او کلتوري روایت یو لبل سره د دې لپاره یو ځای کړی شوې دي چې په دې نه آرام سیمه کې د تشدد د سپو مخه ونیسي د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه د دې سکول په اړه یو ریپورت برابر کړی دی چې زموږ همکار بوریوال کاکړی تاسو ته وړاندې کوي دا ریپورت د ماشومانو په سندره شروع کیږي
دا پېښور ته نږدې په مترنو میکلي کې د هغه سکول د ماشومانو ژغونه وو چې په سیمویزو چندو چلیږي په دې وروستیو کلونو کې مذهبي سختدریزۍ په ټوله خیبر پښتونخوا کې خپل وجود وښوده او د صوبې مرکزی ښار پېښور چې وخت پکې ډیر امن وو خو اوس پکې هر وخت د تاوتریخوالي د پېښو د مخنیوي لپاره تیاری نیول سوی وي په خاصه توګه سکولونه او هغه کسان چې د نجونو د تعلیم خبرې کوي تر نورو ډیر له خطر سره مخامخ دي د مترې د سکول یو ماشومه شمه په خپل سکول کې له هر څه خوشاله ده او وای
ټول مخ وخت یاسمه مې وخت یو لوبي مخ
یو کال وړاندې جوړ کړل سوی دا سکول یو له هغو څوارلس سکولونو څخه دی چې په سیمه کې د تشدد د څپو د اړولو لپاره د باچا خان ټرست ایجوکیشنل فاونډیشن لخوا پرمخ بیول کیږي. په دې سکولونو کې چې د 3000 زده کوونکو لوی شمېر نجونې دي، د وهلو ټکولو هغه دود نسته لکه د پاکستان په نورو سکولونو کې چې وي. طارق رحیم په دې سکول کې د آرټ استاد دی. دی وای په زده کوونکو کې د تخلیقي صلاحیتونو د رامخته کولو لپاره هغوی د پښتو له شاعرۍ او فولکلور څخه کار اخلي.
مشمن په خوشاله سبق وی بندل ته کې هغه کلچر اف سایلنس ورته هغه نشته دي خبرې کې اوپن بت مشوم ته دا مطلب وینا نشته چې چپ شا غلې کینا یا پنیشمنت نشته چې هغه وایلنس ختمول دي مشومان ذهن کې کوونکو کوم سوچونه راځي هغه شی ختمول دي مشومان ذهن نوستل دي.
د دې سکول پرنسپل سمینه رحمان وای چې کله ناکله ځینې پلرونه دې ته سوال کوي چې خپل ماشومان له دې سکولونو څخه وباسي. د هغې په خبره دا ځکه چې بنسټپال عناصر دې کسانو ته وایي چې ګواکې د هغوی په خبره دا سکولونه غیر اسلامي دي. د باچا خان ټرست ایجوکیشنل فاونډیشن مشر خادم حسین وای داسې خیال په خیبر پښتونخوا کې ډیر زیان رسولی سي، هغه ځکه چې په تیرو څو کلونو کې وسلوالو په سلګونو سکولونه له همدې کبله په بمونو الوزولي دي چې د هغوی په فکر غیر اسلامي دي. خادم حسین وای دوی له هغو کسانو سره په فعاله توګه خبرې اترې کوي څوک چې داسې فکرونه خپروي.
زمونږ سوال ډیسټریکټ کې سکولونه دي، هر ډیسټریکټ کې مونږ داسې وکړی شو چې یو سکول جوړ کړی شو نو اب د هغه ډیسټریکټ ماډل سکول نو بیا مونږ حکومت سره دا مذاکرات کولی شو کو لګیا یو د پبلک پرایویټ پارټنرشپ په حواله چې تاسو دغه ماډل دغه ډیسټریکټ لپاره دغه سکول ماډل ایکسپټ کیو هغه نور ماشومانو ته نور سکولونو کې خوار کړي.
خادم حسین وای د ځای خلکو جرګګۍ نه یوازې د دې سکولونو ساتنه کوي بلکې د حکومت او نړیوالو مرستندویو په شان له باچا خان ټرست ایجوکیشنل فاونډیشن سره مرسته هم کوي.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
mashalradio.com
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM
بیگا کراچی کې د گوادر ډیپټی کمشنر عبدالرحمن دشتی وجل شوې ده. پولیس وایي نوموړی د بلوچستان صوبې سره تعلق لرونکي تن امیر امام بزنجو لخوا وزل شوې ده چې پولیسو یې خلاف اف آی آر هم لیکلې ده او د هغه د نیولو لپاره چاپی شروع کړې دي. په دې حق له نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی په دې رپورت کې راکوي.
کلپټن د سیمې پولیس وای د ګل او نهې په منځنۍ شپه نا وخته د خار د کلپټن په خیابانی تنظیم علاقه کې د سړک په سر ولاړ یو گاډي څخه یو مړی ترلاسه شوې ده کوم چې په ډزو وجل شوې ده. د سیمې د پولیسو مشر کمانډر شوکت په خبره دغه مړی د بلوچستان صوبې د ګوادر د ډیپټی کمشنر مړی ده. د هغه په خبره ډیپټی کمشنر عبدالرحمن دشتی نومیده او چې د کوم گاډي څخه دغه مړی ترلاسه شوې ده. دغه گاډي د بلوچستان صوبې سره تعلق لرونکي یو بل تن میر امام بزنجو گاڑے دے
اور یہ اپنے دوست میر امام ہے، یہ گھر ہے جہاں پر ہم باہر کھڑے ہیں، ہم سے ملنے
کی آجائے تن دخپل ملگری میر امام سرا دلی دو دا پارا دا حق کورتا ورغلے وو پکور کے دا دوارو ترمنز خبری سرا ترخیشی وی دی او تروس پوری چکو میں پلٹنی منکڑی دی دا حق ترمخا میر امام پر ڈپٹی کمیشنر ڈزی کری دی او حق یہ وجہ لے دے حق دا دے پی خیروستو تختے دا لے دے او دا حق دا بنگلے دو نوکران منگ نیولی دی چی پلٹن متری شروع کردی دی. پولیس وای د پیخی روستو کلپتن پا درخشان سیمه کیه د میر امام بزنجو د زوی میر یعقوب بزنجو پا کورهم چاپا وحلی دا او دا حقی زای چخور تا وصله پلاس ورغلی دا. دا کلپتن دا پولیسو اس پی تاریخ داری جو پا دی حق لوای
یعقوب اونده جاسه
ہوا ہے دا چاپا مو دا میر یعقوب پا کور وحلی دا وسله متری ترلاسه کړی ده. هغوی وایي دا وسله لایسنس والا ده. مونږ اوس د دغې لایسنسونو د کروالي په حق لا پلټنې کوو. پولیس زیاتوي د ګوادر د ډیپټی کمشنر عبدالرحمن دشتی د وجنې اف آی آر یې د وژل شوي تن د وراره مقبول حسین په مدیت کې د میر امام بزنجو په خلاف کلپټن تاڼه کې لیکلی دی. د ژغورنې ادارې وایي د عبدالرحمن دشتی مړی یې جناح هسپتال کې د پوسټ مارټم کولو وروستو نن سهار د بلوچستان تربت ضلع تاروان کړی دی چرته بچی نوموړی خاورو ته سپارلی شي. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
چپ شم کوایم چی تنگ یار تا خایم
مشال رادیو ګرانو قدرمن اوریدونکو ته مینا سلام وړاندې کوم زه پیر محمد کاروان یم د مشال رادیو اورم
خلق را توای چې کاروان چنار سمانا
وخت شوه دی د غرمې 12:30 بجې او اسرار العالم مومند هم سټوډیو کې دی نو راځي چې د خبرونو لنډې ستري واورو
د پاکستان د بونو چر وزیر هینا ربانی خر ویلی دی پاکستان له امریکا سره په باهمي احترام باندې اړیکی غواړي د خبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر ویلی تر سوچ په قبایلی سیمو کې امن نوی راغله تر هغه د هیواد په بندوبستي سیمو کې امن نشی راتله په پاکستان کې د بشری حقوقو لپاره کارکونکو شاد بیگم او د افغانستان د صوبایي کونسل غړي مریم دورانی د امریکا د بونو چر وزارت لخوا د 2012 کال په وومن اف کرج یا زړورو مرمنو په ایوارډ ګټونکو کې راغلی دی افغان چارواکي وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتو وروسته د افغانستان او امریکا ترمنځ اړیکو ته په دوام ورکولو د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې ترې د پسو پیش سره مخامخ دي افغانستان کې پروند ګل پورت شوی ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 12 وګړي وژل شوی دي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د واشنگټن په سفر ورغلی د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو ته ویلي دي چې د اسرائیل د امنیت په اړه د امریکا ژمنتیا لکه د کاڼي کلکه او مضبوطه ده
دا اسرار العالم مومن چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او تاسو پام راګرځوي د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریالي انیل خالد د دغه ورسپانو د اداریو مهم ټکی راغونډ کړی دی راځي چې ورته وښو
مشرک رسپانه خپل ادارې کلی کې چې د خیبر پښتونخوا حکومت د خوراک څخاک په سیزونو د قیمتونو د زیاتوالي نوټیس اغسته دي ادارې لیکي چې صوبایي حکومت د قیمتونو کنټرول کولو لپاره کمیټیانو تر وړاندې هم هدایت جاری کړی چې دوی به د صوبې په شپږیش ضلعو کې او 55 ټاون او تحصیلونو کې په قیمتونو قابو راولي ولې د تیرې سمودی راسي یو ځلې بیا په صوبې کې ګرانه د اسمان سره خبرې کول شروع کړي دي ادارې لیکي چې اوس چې جماعت اسلامي د ګرانه په ضد احتجاجي مظاهره شروع کړي نو صوبایي حکومت ته احساس وشو او ګرانی کمول لپاره یو واري بیا کمشنرانو او ډي سي اوس ته هدایت جاری کړل ادارې اخیره کې لیکي چې داسې ښکاري چې سیاسي گوندونه د عوامو د فکر نه زیات د روانو انتخاباتو په غم کې دي باید چې صوبایي حکومت د اولس مسلې ختمولو کې سنجیده شي او د ګرانی کمولو لپاره هڅه وکړي آج روز پاڼې خپل ادارې کې لیکلي دي چې شیخ الهند کانفرنس ته په خطاب کې د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې دا غوي پارټي به د ترهګرۍ په نوم د دینی مدرسو ختمولو هر کوشش ناکام کړي ادارې لیکي چې نوموړي ویل چې ځینې قوتونه د اسلام بدنامولو کوشش کوي او ځکه د دینی مدرسو خلاف نفرت پیدا کولو پروپاګاندا کول شروع کړي دي حالانکه د دینی مدرسو مقصد خو صرف دینی تعلیم ورکول او امن راوستل دي ادارې زیاتوي چې په خطاب کې مولانا فضل الرحمن وویل چې کچری په دې ملک کې اسلامي نظام په صحیح توګه نافذ شو نو ټولې مسلې به ختم شي ملک به د ترقۍ په لور روان شي او کوم خلک چې د طاقت په زور خپل نظریات نافذ کول غواړي هغوی به ناکام شي جنگ روز پاڼه خپل ادارې کلی کې چې د بنگلاديش نه کسیز وفد په لاهور قذافی سټیډیم کې په خو حفاظتي انتظاماتو د اطمینان اظهار کړی دی کوم نه چې دا سرګندګي چې خدای کړی وي د اپریل په میاشت کې به بنگلاديش په پاکستان کې د خپلې دورې پر مهال میچونه کوي ادارې زیاتوي چې سمندر وړاندې پاکستان کې د سری لنکا په ټیم حمله نه بس د نورو ملکونو لوبغاړو هم دلته د راتلو نه ډډه کوله خو اوس چې کوم فول پروف انتظامات په لاهور سټیډیم کې شوي دي او په هغه د بنگال ټیم د اطمینان اظهار کړی دی نو دې سره به د ټولو تحفظات لري شي او ورسره ورسره به نه یوازې د پاکستان او بنگال ترمنځ ولسی او ثقافتي اړیکو ته وده میلاو شي بلکې په پاکستان کې به د کرکټ خوښونکو ته د خیلو به کتو موقع هم ملاو شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
او اوس پام وکړئ چې د نړۍ مطبوعات د سیمې حالاتو ته په کوم نظر ګوري ریپورترز وداوت بارډرز یعنی د بې پولې خبريالانو تنظیم د پاکستان د وزیر اعظم او نورو مشرانو نه په یو خط کې غوښتنه کړې چې د انټرنیټي بندیزونو سره تړلې د یو نظام خلاف د خپل غږ پورته کړي بل لوري ته نیویارک ټایمز ورسپانې لیکي د ایران لانجمن اټومي پروګرام چې ډیر کلونه پکې تیر شوې دی او د هیواد یې لوی قیمت ادا کړي ولی با په داسې وخت کې غرب تمه کوي چې د اقتصادي بندیزونو له وجې با تهران د دې پروګرام نه شاته شي د دې دواړو مقالو مهم ټکی د ملیحه امیرزاده ناورو
د بی پولی خبریالانو سازمان رپورټرز ود آؤٹ بارډرز د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی، د انفارمیشن ټکنالوژي وزیر او د کمیونیکیشن او ټکنالوژي د سیړنې او پرمختګ کمی فند مشر ته لیکلي په انټرنیټي پاڼو د بندیز نظام سره د خپل مخالفت وښایي چې وړاندیز یې شوی دی. د ډیلی ټایمز ورځپاڼې په خبره په دې لړ کې د یاد شوي فنډ لخوا د دې سیستم پر ځای کولو لپاره د دعوت وروسته یو شمېر نړیوالو کمپنیو له اوس نه خپلې بولیانې جمع کړې دي. په دې سیستم به تقریبا $1 کروڑ خرچه راځي. د بی پولی خبریالانو سازمان د دې کمپنیو نه غوښتنه کوي چې د پاکستان د سینسر د دې نظام برخه دینه جوړیږي. په لیږل شوي خط کې د ادارې لخوا لیکل شوی دي چې دوی د دې مشرانو نه غوښتنه کوي دغه پروژه د پریږدي چې له لارې به انټرنیټي ازادي نوره هم محدوده شي او کمیونیکیشن به تر سار لاندې راشي. اداره زیاتوي انټرنیټي استعمال کې د حدونه ټاکلو د اصول سره په خپل مخالفت زور راوستل غواړي چې دغه دریځ د ملګرو ملتونو د یو خاص چارواکي فرانک لارو هم دی. نوموړي د بیان د ازادۍ د پرمخ بوتللو او په خوندي کولو یقین لري چې په وروستیو کې په یو رپورټ کې وړاندیز ورکړي په انټرنیټ د معلوماتو تقسیم باندې بندیزونه دي یوازې په خاص او محدودو حالاتو کې ولګول شي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د ایران په لانجمن اټمي پروګرام خبرې اترې چې د ځنډښکار دي په اړه د غربي پالیسي مهم ټکی دا دی چې د ایران واکمنان یې هوښیار کردارونه دي او د اټمي پروګرام په اړه فیصلې یې د ګټې او تاوان له تجزیې سره تړلې دي. رسپانه لیکي غربي واکمنان دا فکر لري چې د اټمي پروګرام د ارزښت سیوا کېدلو سره دا کېدی شي تهران په اخره کې د دوی خبره ومني، خو رسپانه لیکي دا یوازې تر څه حده سمه خبره ده. د غرب دغه تمه چې د بندیزونو د فشار لاندې به ایران په اخر کې سمجھوته وکړي دا خبره له پامه غورځوي چې په اټمي پروګرام یې ډېرې پیسې لګېدلې دي او په دې لړ کې لوی قیمت ادا کړی دی. د رسپانه په خبره د ایران لپاره به منطقي خبره دا وي چې خپل اټمي پروګرام پر مخ بوزي او د غرب سره کومه راضینامه لاسلیک نه کړي. د رسپانه په خبره هر څو چې اوس د ایران لپاره اخري وخت ډېر سخت دی، خو اټمي وسلې ته نږدې په اوږده او پیچلې لاره کې د ایران مشران اوس ډېر مخکې تللي دي چې خواوشا دېرش کاله پکې تیر شوي دي. رسپانه پوښتنه راولاړوي چې ولې په دې اخري وخت کې د ایران نه د اټمي پروګرام د پریښودلو تمه کیږي او ولې د اقتصادي مشکلاتو سره ایران آماده کېدی شي چې خپل دا سفر ختم کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
د امریکا صدر باراک اوباما د ګل پورز د اسرائیل د وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو سره په وایټ هاوس کې ملاقات کړي. صدر اوباما په دغه موقع کې یوې خواته اسرائیل سره د خپل حکومت د کلک ملګرتیا ډاټ سرګرم کړي، نو بلې خواته هڅه وکړه چې نتنیاهو په دې خبره مطمئن کړي چې د ایران پر ضد لګول شوی بندیزونو ته وخت ورکړي او ور باندې پوځي حمله کول وزندوي. خو د ریپورتونو تر مخه نتنیاهو دې خبرې ته غاړه نه دی خي. په دې اړه نور تفصیل د واشنگتن نازم همکار هارون باچا راکوي.
ل اسرائیلی وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو سره د رسمي ملاقات تر پیلولو مخکې امریکایي ولسمشر باراک اوباما د سپینې ماڼۍ غټي خبري غونډې ته په وینا کې د منځني ختیځ او شمالي افریقا بدلیدونکو حالاتو ته په کتنې وویل چې د خاغلی نتنیاهو امریکا ته اوسنی سفر ډیر د ارزښت وړ دی. نوموړي ل اسرائیل سره د امریکا د کلکې ملګرتیا ډاډ څرګند کړ چې ویل هغه تړون چې موږ دواړه هیوادونه تر دا منځ لرو نه ماتېدونکی دی. په دغه لړ کې زما ذاتي ژمنتیا د امریکا د تیرو ولسمشرانو د ژمنتیاو له تاریخ سره په سمون کې ده. د اسرائیل د امنیت زموږ واده د یو لوی ګټ په څیر جامد ده، او لکه څنګه چې زموږ په هرې ولیدنه کې ما وزیر اعظم ته ویلي دي چې خبره کله د اسرائیل د امنیت وي نو امریکا به یې همیشه پر شا ولاړوي. ښاغلی اوباما د ایران لانجمن اټمي پروګرام ته په اشاره ټینګار وکړ چې اسرائیل ته په سیمه کې د یو داسې هیواد لخوا چې د ده د تباه کولو برملا اظهار کړی دی د اټومي طاقت لرل د منلو وړ نه دي، نو دا د امریکا په ګټه هم دي چې دغه هیواد د اټومي وسلو جوړولو توان ترلاسه کولو ته پرې نږدي. موږ نه غواړو چې د نړۍ په تر ټولو بیټیکا وسیمو څخه په یوه کې د نیوکلیایي وسلو د ترلاسه کولو په هدف د هیوادونو د سیالیو شاهدان واوسو. موږ د نیوکلیایي وسلو د ترورستانو لاسو ته د ورتلو امکان لیدل نه غواړو، او نه هم غواړو چې داسې یو حکومت چې په ریاستي کچه د ترهګرۍ تمویلونکي پاتې شوی وي دا احساس وکړي چې ګنې د خپل نیوکلیایي طاقت په زور به په لا ډېر جارحانه توګه او پرته له کومې جزا عمل وکړي. او هم د دې لپاره موږ په ډېر زیار باسلو د ایران پر ضد د مخکې په پرتله زیات ټکان ورکوونکي بندیزونه راوړي دي. نوموړي دغه راز زیاته کړه چې د ایران په مسله کې د ډیپلوماتیکو هڅو سره سره به د دې هیواد پر ضد د بندیزونو لا سختولو ته هم دوام ورکړي، او هم یې پر ضد د پوځي طاقت د کارولو امکان ته اشاره وویل چې که له دغو لارو نشوه نو بیا یو شمېر نور انتخابونه هم ورسره شته دي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو بیا په خپل وار د سپینې ماڼۍ خبري غونډې ته وویل چې زموږ او د امریکایانو سره سره ایرانیانو او ټول منځني ختیځ ته دا خبره معلومه ده چې د امریکا او اسرائیل اقدار او د دوی ګټې سره شریکې دي. نوموړي البته زیاته کړه چې اسرائیل حق لري سو پر ضد یې د دن کی ہر رقم جارحیت جواب خپلو کی زمنگ دغه کلک مرګرتیان ور پاخوا دو اصول دی د امریکا د پالیسۍ دوا دوګدی مودې قاعده چې تا پرې پخپل پرونه وینا کې ټینګار هم وکړ او غدا چې اسرائیل باید همیشه د خپل ځان پخپل د دفاع کولو قابلیت ولري او بل دا چې خبره کله د اسرائیل د امنیت وی نو ورته سالم حق حاصل دی چې خپل پریکړه په خپل وکړي د خاغلی نتنیاهو سرګندونو ته پکتنی راپورونه وایي چې اسرائیل ممکن په ایران د پوځي حمله له انتخابه د پشا کېدو د امریکا له وړاندې سره موافقه ونکړي نوموړي په وخت کې لویدیځ هیوادونه له ایران سره د ډیپلوماتیکو خبرو اترو د وینوي لړۍ د پیلولو لامل خبردار کړی دی چې وایي په دغه سکیدو سره به ایران ته وخت ملاو شي سو د ایټومي وسلو جوړولو خپل کارونه پر مخ یوسي رویټرز ایجنسی لیکي دواړه مشران په هغو سرو کرخو چې د ایټومي پروګرام په برخه کې دوی باید ایران ته راخي لا هم نه دي سلا شوي او نه هم لا د هغه وخت په ټاکلو موافقه شوي چې په را رسېدو سره د دغه هیواد پر ضد پوځي طاقت وکارول شي راپورونه دغه راز د ولسمشر اوباما وزیر اعظم نتنیاهو ترمنځ پایدونکي د اعتماد کمی ته اشاره کوي چې وایي په سپینه ماڼۍ کې د دوی د تیر کال د لیدنې پر مهال هم نتنیاهو د اوباما هغه وړاندیز رد کړ چې ویلي وو اسرائیل د فلسطینیانو سره د روغې جوړې په خاطر د فلسطینی ریاست هغه وجود ومني چې د اسرائیلو د 1948 کال سرحدات یې اساس جوړوي خو د دواړو مشرانو تعلق ویل شوی چې تر هغې وروسته یو څه راجوړ شو کله چې اوباما د ایران پر وړاندې د سخت دریځ په خپلولو د منځني ختیځ د سولې په اړه هم د نو هڅو له پیلولو ډډه وکړه هارون بچا مشال ریڈیو واشنگٹن ڈی سی
رویټرز خبری ایجنسی په خپل یو رپورٹ کې وایي د شام په اړه باندې دغه رپورٹ شایع شوی دی وایي چې شام کې د یو کال راهیسې روان حالاتونه داسې ښکاری چې دلته هم د بوسنیا په شان خانه جنگی شروع کېدی شي د دې رپورٹ مهمه برخه درته زموږ همکارا انیس اجمل وړاندې کوي
رائټرز خبری ایجنسی په خپل یو رپورٹ کې لیکي چې په شام کې د یو کال راسې روان حالاتونه داسې ښکاري چې هر څه ختم شوی دي او دوی دا یقین نشي کولی چې ولس مشر بشار الاسد به نور د حمص خار محاصره وکړي او په دې هیواد کې به یو واری بیا واک راشي د شام ځواکونه د بابا عمر ضلع ته داخل شوی دي خو په عین حال کې بعضی کارپوهان دا یقین هم لري چې د چارواکو د دې بیرحمۍ له وجې بادل ته هم د بوسنیا په شان جنگ شروع شي د نهار ورځپاڼې یو کالم نگار نبیل بومون صفوای چې د شام ریجیم د دې جنگ یو میدان خو ګټلې دی خو د دې ضمانت نشته چې دا ټول جنگ وګړي د شام د ځواکونو لخوا د یوې میاشتې راسې محاصره دوی د دې قابل جوړ کړل چې بابا عمر ضلع ته داخل شول خو دا د پوز پوره کامیابی نه ده مخالف ډلې به خپل مبارزه جاری ساتي او چرته به هم دوی معاف نه کړي د بشري حقوقو ډلې وایي چې د وو سمونه تر زور پورې کسان په بابا عمر ضلع کې وجلې شوې دي چې په دې روانو حالاتو کې د ټولو زیاته مرګ ژوبله ده رایټرز خبري ایجنسی د سیمه ایز چارو کار پو سلمان شیخ لخلی لیکي چې پراتلون کې سروزو کې بعد دا پاسون په نورو سلګونو ځایونو کې هم پیل شي او دا او صرف له اخوان المسلمین یا بلې ډلې سره جګړه نه بلکې د شام د ټولو خلکو سره جنگ دی د شام خلک چې څنګه د حکومت پر ضد ځانمرګي بریدونه کوي نو د هغې نه داسې ښکاري چې عراق کې به هم دغه سي القاعده کول او داسې رپورټونه هم دي چې په بابا عمر او په نورو ځایونو کې اسلام پاله عرب وسلوال د یاغیانو سره ملګري شوي دي سلمان شیخ وایي چې د بشار الاسد د پلار حفیظ او تر رفت په دوري حکومت کې په کال 1922 کې 2000 کسان وجلی شوی وو او اوس هم بشار الاسد هغه سي کوي څنګه یې چې پلار او تر کړی دي او که خلکو سره هم دغه رنګي سلوک روان وي نو نور کسان به هم وسله را واخلي
د انیس اجمل نمو د شام د نارامۍ په اړه د رویټرز خبری ایجنسی رپورت اوریده په داسې حال کې چې د پاکستان او هند ترمنځ د امن خبرې اترې پر مخ روان دي د دواړو هیوادونو لخوا په دې ورستیو کې د میزایلونو ازموینې شوې دي دا چې دغه ګامونه بعد د دواړو هیوادونو ترمنځ او په سیمه کې د سولې په اړه روانو هلو ځلو باندې څه اثر وغورځوي اسرار العالم مومن په دې اړه یو رپورت برابر کړی دی چې تاسو یې اورېدو ترابولم
د تیرې تور پر ورځو هند برهموس په نامه د سوپرسانیک کروز میزایل کامیابه تجربه وکړه بلخو پاکستان هم د ګل پورز اعلان کړی چې د هدف دویم ابدالي په نامه د میزایل کامیابه تجربه یې کړی پښتانه در پرځ کېږي چې یو خو پاکستان او هندستان د خپل منځي تجارت او نورو اړیکو ښکولو لپاره هلې ځلې کوي او په دې وروستیو کې پاکستان هند غوره هیواد هم ګرځولې نو بلخوا د پاکستان او هند لخوا د میزایل ازماینې سره د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د امن پروسې ته څه زیان رسیږي کله چې موږ د پښتنه په نوې ډیلی کې د کارپو منور سنگ بطرا په وړاندې کې خو دانو هغه ویل
زموږ په کېدا د ازموینې چې دي دا د دواړو هیوادو ترمنځ په مناسباتو هیڅ اغیزا بنه کړي. پاکستان د دې ازموینې دا مقصد نه دی یوازې چې دا د هند پرتد کړی شوی دی، او کېدای شي چې دوی په عمومي ډول د خپلې دفاع د مضبوط کولو لپاره به دا ازموینه کړې وي. که د پاکستان له خوا د هند پر ضد کومه ډېره فصیحه خبره به وي، نو به درته ووایو چې د پاکستان هغه ارزو څه ده، نو د دوی مقصد څه دی. لکن زه فکر نه کوم چې د پاکستان له خوا کړې شوې دغه ازموینه په خصوصي ډول د هند پر ضد ده.
همدارنګه په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپوه او پخوانی بریګیډیر تلت مسعود هم وایي چې په حقیقت کې د پاکستان او هند لخوا د مزایلو دا ازماینې په سیمه کې خپل د طاقت توازن برقرار ساتلو لپاره دي، او د سره بعد دوه هیوادونو ترمنځ په اړیکو هیڅ بد اغیز ونه شي.
مسائل ڈیولپمنٹ ہے اور نیوکلیئر ڈیولپمنٹ یہ تو چلتا رہے گا.
نوموړی وای ترڅو چې د میزایل او نیوکلیئی پرمختګ خبره ده نو دا به روان وي. ہندوستان به هڅه کوي چې د چین د میزایل او اټومي صلاحیت سره خپل میزایل او اټومي صلاحیت برابر کړي، او پاکستان به هم کوشش کوي چې د هند پر ضد د خپل دفاع لپاره دا قسمه هلې ځلې جاری وساتي.
انڈیا جو ہے وہ اپنی قوت بڑھا رہا ہے، پاکستان جو ہے انڈیا کے خلاف اپنے آپ کو دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے یہ اقدامات اٹھا رہا ہے.
خو منوہر سنگھ بترا وائی چی چین پا خپل دفاعی بجٹ کی دا زیادوالی خبر ورکڑے، او دارنگ ہند ہم وز دا چین سرا خپل دفاعی توازن برقرار ساتل غواڑی، او دارنگ دا پاکستان لخوا دا میزائل ازمائنہ دا ہند پر ضد ندا.
یدا شی صاحب چې پاکستان دا په عمومي ډول دا ازموینه بکړې وي، لکن په هند کې د دې په باب هیڅ اکسلم تر اوسه پورې په رسمي ډول نه دی. تاسو خبر یا د چین لخوا هم اوس د خپل دفاع بودیجا فیصدی اوس زیاده کړی شوی ده. په دې باندې په هند کې لږ څه د اکسلم عمل ښکارا کړی شوی دی.
خو پخوانی بریګیډیر ترد مسعود وایي چې هند نه یوازې په چین بلکې په پاکستان یې هم نظر دی.
اصل تو اس کا مقابلہ جو ہے وہ چین کے ساتھ، تو وہ اپنا چین کے ساتھ جو ہے دفاع مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی ہے.
نموڑے وائی دہن مقابلہ لچین سردہ، خو پاکستان یہ ہم نظر دے، خو اصل مقابلہ یہ دچین سردہ.
اصل جو اس کا مقابلہ ہے وہ چین کے ساتھ.
کارپو منوہر سنگھ بترا وائی چی دا پاکستان او ہند ترمنز اڑی کی دم رہت تا خیشوی دی چی اوز دا قسمہ دا میزائل ازمائنے دیتا نقصان نشی رسولے.
دا مشال ریڈیو دا
پرون په پیښور کې د شمالي وزیرستان مشرانو د یوې خبری غونډې پر مهال د حکومت نه غوښتنه کړې چې د قبایلی سیمو لپاره منظور کړی شوی میډیکل کالج دې هم په شمالي وزیرستان کې جوړ کړی شي، او دې لړ کې د ټاس په ذریعه د حکومت هغه فیصله یې رد کړې چې لمخې د دغه میډیکل کالج منظوري په باجوړ کې ورکړی شوې ده. نور تفصیل لپاره د پیښور نه د مشال ریډیو د خبریال غلام غوث دا رپورټ اورو.
د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان مشرانو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د قبایلی سیمو لپاره منظور کړی شوی میډیکل کالج دی هم په شمالي وزیرستان پیرکلایي کې جوړ کړی شي. حکومت په 2008 کې د قبایلی سیمو لپاره په شمالي وزیرستان پیرکلایي کې د یو میډیکل کالج منظوري ورکړې وه، ولی اوس چې کله امریکایي مرستندویه ادارې یو ایس آی ډی لخوا د دې میډیکل کالج لپاره پنګه منظور کړه، نو د قبایلی سیمو د قومي اسمبلی غړو په دې باندې ټاس وکړو، او دغه ټاس د باجوړ ایجنسی راوختلو. په دې باندې د شمالي وزیرستان مشرانو ډیر سخت غبرګون وښودلو، او د حکومت نه د خبری کانفرنس د لارې غوښتنه وکړه چې د قبایلی سیمو لپاره منظور کړی شوی دا میډیکل کالج دی هم په شمالي وزیرستان کې جوړ کړی شي. په دې لړ کې د شمالي وزیرستان یو مشر پیر عقیل شاه مشال ریډیو ته وویل،
دا نن حالات چې جوړ شوی دی دا صرف د تعلیم د نه هونې کې په وجه سره جوړ شوی دی. نو موږ دا غواړو چې یاره تاسو یو ځل موږ ته دغه اپروول راکړل او شمالي وزیرستان کې، نو اوس موږ صدر ته اپیل کوو، وزیر اعظم ته اپیل کوو، گورنر ته اپیل کوو چې په هر صورت وي نو موږ ته میډیکل کالج الته ډیر زیات ضرورت او الته د جوړ شي.
هم په دې موضوع د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د خبری کانفرنس پر مهال د شمالي وزیرستان پیدا محمد داول مشال ریډیو ته وویل،
دا د فاټا میډیکل کالج چې کوم 2008 کې پروپوز شو تجویز شو، او 2009 کې د باقاعده فیزیبلټی رپورٹ جوړ شو، او دا شمالي وزیرستان کې التا په پیرکلی علاقه کې 500 کینال زمکا مفت اورته ملاو شو، او هغه باندې ډیسیژن شو او نوټیفیکیشن هم پکې شو. نو دې وخت کې صرف د فنډینګ مسله رااله، چې فنڈنگ لانے ویشو مخکې د جرمنی تاون سره او بیا د اوس یو ایس اے تور کړي نو د دې فنڈنگ په وجه سره دا تقریبا یو سلور کالا بیا لګو رستو شو اوس چې کوم نو مسله ته رااله هغه کې دا وشولو چې بیا پارلیمنٹرین گٹ جوڑ ورته چې دا فیصله زمونږ حق د شمالي وزیرستان حق آغا واخص شو او په بجوړ کې واچل شو مونږ خدا وای چې نن خو چې مسله د بلوچستان راغلی ده هلته کې محرومې دي اسینه چې بیا احاظ حقوق بلوچستان په ځای باندې احاظ حقوق وزیرستان خبره راشي
هم په شمالي وزیرستان کې د دې میډیکل کالج په اړه د احتجاجي خبري کانفرنس ته د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړی کامران خان هم راغلی و د کامران خان نه مې چې کله پوښتنه وکړه چې د قبایلي سیمو د اسمبلی غړو سرنګ دا فیصله د ټاس د لارې کړې ده نو هغه وویل
فاټا سیکریټریټ په دې کې یو نوټیفیکیشن جاری کو چې پارلیمنټریانز د مونږ ته سایت راکې د فاټا میډیکل کالج لپاره د مونږ فیصلې الته یا په ووټ باندې کیږي یا چې کله هر یو ایم این اے یو شی غواړي نو بیا هغه لپاره مونږ د ټاس لار خپلو په ټاس باندې فیصلې کوو نو میډیکل کالج د لپاره ټاس وشو نو د ټاس نه پس هغه ټاس چې کوم دی هغه د بجوړ راووتو دغه مشران چې راغلي دي یا مونږ ناست یو نو زمونږ ګیلا زمونږ جاړا زمونږ فریاد دا دی چې چونکه په دې باندې ډیر کار شوی دی نو دغه کار په روشنایی کې دغه جرګو او دغه مرکو په روشنایی کې دا میډیکل کالج په نارت وزیرستان کې پیرکلای کې په کار دی چې جوړ شي
د یادونې وړ ده چې حکومت په 2008 کې د قبایلي سیمو لپاره په شمالي وزیرستان کې د یو میډیکل کالج منځوري ورکړ و غلام غوس مشال ریډیو پیښور
د تازه خبرونو سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو
په افغانستان کې د اسلامي نسخو د سوځیدلو د پیښې نه پاس او همدارنګه د نړیوالو ځواکونو لخوا د شپې د عملیاتو د نو درولو او د بهرني زندانونو د واک افغانستان ته د نسپارلو په سر داسې ښکاري چې افغانستان او امریکا ترمنځ اوږدمهاله ستراتیژیک تړون په خطر کې دی نیویارک ټایمز په دې اړه یو مقاله خبره کړې ده چې زموږ همکار نجیب عامری مهمه برخه تاسو ته وړاندې کوي
نیویارک ټایمز د افغان امریکایي چارواکو په حواله لیکي د دې باوجود چې امریکا په پام کې لري د زندانونو واک د اوسنا شپږ میاشتې وروسته افغان حکومت ته وسپاري خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیک تړون امکانات کم لیدل کیږي ورسپانه لیکي چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی غواړي چې امریکایي ځواکونه د زر تر زره د دغو زندانونو واک د افغانستان حکومت ته وسپاري نیویارک ټایمز کې راغلی د افغانستان او امریکا حکومتي چارواکي کسه هم په عام مظهر کې دا اعتراف نه کوي خو په دې وروستیو سو نه یو کې او په ځانګړي ډول د قران د سوځولو د پیښې نه پس داسې ښکاري چې د دواړو لورو ترمنس د اوږدمهاله ستراتیژیک اړیکو په سر اختلافات موجود دي په دې مقاله کې د خبرې ته هم اشاره شوې ده چې د امریکا حکومت د راتلونکو لسو کلونو پورې د افغانستان سره د کومکونو او ملاتړ ژمنه کړې ده خو د دې خبرې احتمال هم مخکې لیدل کېدو چې امریکایان به د 2014 کال نه پس هم په افغانستان کې د خپلو یو شمېر ځواکونو د پاتې کېدو په اړه کوم اعلان وکړي ورسپانې نیویارک ټایمز په کابل کې د امریکا د سفارت د وین ګیوین سنډول نظر هم اخیسته چې وای مونږ تل دا ویلي چې تر تړونه دا ډیره مهمه ده چې یو ښه تړون دی وساتل شي د نیویارک ټایمز په باور په خو به امریکایي چارواکو ویل چې د بیړني تړون نه خده چې یو ښه تړون وساتل شي خو دوی په خو کله هم په ډاګه د خبره نه وکړي چې ممکنه ده لسره تړون ونه شي په همدې ترڅ کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د تیرې پنځ شمې په ورځ د ناټو سرمنشي اندرس فوک راسموسن ته په ټلیفوني اړیکه کې هغه ته د زندانونو د واک د لیکت او د شپې د عملیاتو په اړه خپل نظر یو وار بیا تکرار کړی دی د افغانستان د صدارتي ماڼۍ څخه په خبره شوې یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې کرزی راسموسن ته ویلي هر تړون چې لاسلیک کیږي د افغانانو د ملي خپلواکۍ په پام کې ساتلو سره به کیږي معنا دا چې بهرنیان به افغانان په بند کې نشي ساتلی او ټول زندانیان به افغان حکومت سپاري نیویارک ټایمز لیکي په امریکایي زندانونو کې د 3200 په شاوخوا کې افغانان بنديان دي چې ټول د افغان قانون لمخې محاکمه کېدای نه شي او د دوی افغان حکومت ته سپارل امنیتي ستونزې جوړوي ځکه چې افغانستان د زندانونو په ساتلو کې ډېره خرابه تجربه لري په کابل کې مې شیو غربي چارواکي نیویارک ټایمز ته ویلي دا تړون د امریکا نه زیات د افغانستان په ګټه دی خو افغانان غواړي د خپلو شرایطو په رڼا کې دا تړون وشي دی وایي دا تړون به د سولې پروسه تر یو بریده پیاوړې کړي ځکه طالبانو ته به دا پیغام ورسیږي چې امریکایان لا دلته شته
د نجیب عامر نامو دغه مقاله مهمه برخه واوریدلې چې د نیویارک ټایمز په ورسپانه کې راغلی وي او د افغانستان په حواله و. د کندهار چارواکي بیا وایي چې په دغه خار او لسوالیو کې د پلټنو پر مهال د یو تن ځان مرګي برید کوونکي په ګډون 15 تنه حکومت مخالف وسلوال نیولې دي. په کندهار کې زمونږ خبريال سید شاه سقیم یې په اړه نور حال راکوي.
د ملي امنیت چارواکي وایي چې په کندهار ښار او ولسوالیو کې د بیلابیلو عملیاتو پر مهال د یو ځانمرګي برید کوونکي په ګډون 15 تنه وسلوال نیولې دي چې درې تنه یې د وسلوالو طالبانو د جنگي قومندان ملا خوري جنگیالي دي. د ملي امنیت کارکوونکي وایي له نیولو شویو کسانو سره یې وسلې، مینونه او نور چاودیدونکي توکي هم نیولې دي. د عبدالله په نامه د روزګان ولایت اوسیدونکی یو تن نیول شوی کس وایي چې د پاکستان کوټ ښار ته د دیني زده کړو په موخه تللی و، خو له هغې خوا څخه چې راګرځېده نو تلچ په غزنی کې ځانمرګي برید وکړي. دوی وایي هلته د مدرسې استادانو د افغانستان په غزنی کې د ځانمرګي برید د پاره هو حسولم
تر وروسته لارم کوټه ته حالت مو سبقان کتابونه چې مشروع کړل بر خو د طالب رالي رئیس خان په نوم ما چې په شمن کې ناشته کتابونه ورکنه په شمن کې کتابونه شروع کړل. شمن ته رالي شمن ته چیراله نو د دې ته سره ویډیو ته ورول دي هم را سره و درې دنې مو ده ناشته ناشته بلې کوي براغه دوه لس کس نور راشل شپې دې تبلیغ راته وکړي.
دوی وایي افغانستان ته تر راتلو امنیتی چارواکیو نیولی دی او اوس په خپلو پخوانیو کړو پښیمانه شوی دی. د جلیل په نامه د کندهار د ژړې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی ماشوم بیا وایي چې د کلي ښوونځی وسلوالو په بمونو والوزاوه او له هغه وروسته یې مدرسې ته تګ پیل کړ، خو استاد یې په زور دې ته اړ کړ چې د دولت پر ضد وسله واخلي.
مکتب طالبان وسوځي بیا زه پلار مدرسې ته واچولم، دوه ساعته د سبا کته نور بیا د جهاد خبرې راته کولې. خو بر موږ ورسره ومنل موږ درې کسو بیا وروسته د هغه څخه زما خور ما پاکستان ته بوتله. هلته بیا کاکا خالق
جلیل وای تر هغه وروسته بیرته کندهار ته راغلی و، خو وسلوالو دلته هم د تاریاکو له یوې کروندې څخه پورته کړ او وروسته چې بیا د دویم ځل دپاره هم ځانمرګي برید کولو ډډه وکړه نو وسلوالو یې لاسونه او پښې په ځنځیرونو وتړل.
سراکې کښېنولې ور را سره ګډ ورته ځانمرګي کې نه کوې که مالیا زینه کوم زما خو زده پچې زما خو زده کړې مال بیا زما شپېن ژبې پلار یې لکه شنیورونه مې بری بیا راته ویل دا پرېږده چېته به موږ تنخواه ورکړو تا ستا د پوځي په باره کښې هغسې په جنت کې سوویا دانې چې هغه ډېرې بری بیا مالیا زه هغه نه کوم بری پښو ته د ځنځیران هم را واچوله بری راته ویل
د جلیل په خبره له هغه کور څخه چې وسلوالو پکې دی تړلی و په نیمه شپه راتښتېدلی او بیا پولیسو ته په لاس ورغلی دی. له دې سره په تېره څه موده کې د پولیسو او ملي امنیت د کارکوونکو لخوا د نیولو شویو ځانمرګیو برید کوونکو شمېر اووه تنو ته رسېږي چې ټولو یې په خپلو خبرو کې ویلي چې روزنه یې د پاکستان په کوټه کې شوې ده. پاکستان په وار وار داسې راپورونه رد کړي دي چې ګواکې له خاورې څخه یې وسلوال جنګیالي ځانمرګي برید کوونکي او په چاودېدونکو توکو بار موټرونه افغانستان ته اوړي. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
او اوس هم د افغانستان نه یو بل رپورټ. پرون د یعنی د ګل پورس په جلال آباد ښار کې یو ځانمرګي برید ترسره شو چې پکې د ملي امنیت یو کارکوونکی وژل شوی و او لس نور تنه پکې ټپیان شوي دي. په ټپیانو کې څلور تنه ملکي وګړي دي او شپږ تنه یې پولیس دي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکوي.
په جلال آباد ښار کې د پښتونستان واټ کې د ګل په ورځ له غرمې وروسته یو ځانمرګي برید ترسره شو چې یو تن پکې وژل شوی او لس تن یې ټپیان کړي دي. د ننګرهار د والي بیان احمد ضیا عبدالزی د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وویل چې وژل شوی تن د ملي امنیت کارکوونکی و. ده وویل
شاوخوا درې نیمې بجې د جلال آباد ښار پښتونستان په واټ کې چې د ملي تلویزیون ودانۍ ته څیرمه ساحه ده دلته یو ځانمرګي برید شوی دی. تعصب سره باید ووایم اوس پورې چې د ننګرهار روغتون ته کوم زخمیان لېږدول شوي دي، د لس پورې زخمیان لېږدول شوي دي، څلور پکې ملکي وګړي دي او شپږ تنه امنیتي کارکوونکي دي چې په همدغه نقطه کې توضیح و د تلاشۍ او د نورو وسایطو د چک او کنټرول لپاره او یو تن د ملي امنیت کارمن پکې په شهادت رسېدلی.
یو تن عیني شاهد چې د پیښې په ځای کې موجود و مشال ریډیو ته د خپلو سترګو لیدلی حال وایي.
زما نوم خان آغا دی، زه پښتونستان واټ ته ولاړم، ما د کباب ویلي نو یو دم درز شو، خلکو منډې را منډې کړې، ما شاته مې وکتو یو کوبل و بس یو دم منګه منډه کړه، بس کباب مې په ځای پرېښودو ورور جانه بس منډه مې کړه.
یاد دې وي چې دا برید په داسې حال کې ترسره کېږي چې چې ننګرهار ته د کورنۍ او چارو وزارت یو لوړ پوړی پلاوی په دې خاطر راغلی چې امنیتی تدابیر کلک او د بدامنیو مخه ونیسي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
د دې ریپورت وروسته را رسیدلی خبرونه وایي د جلال آباد دغه پیښه چې پکې د مړو شمیر دوو ته رسیدلی دی، ذمواري طالبانو په غاړه اخیستې ده. د مشال ریډیو خبرونې تاسو اورئ. لا د ماښام شپږو بجو پورې به د خبرونې دوام لري، خو تر دې د مخ کوم کومې خبرونې تاسو واورېدلې نو دغه خبرونې تاسو د انټرنیټ د لارې په انټرنیټي ویب پاڼه چې کومه ده، د مشال ریډیو www.mashalradio.com باندې هم اورېدلی شئ. د دې تر څنګه تاسو دغه باندې خپلې مشورې او خپل وړاندیزونه هم را لېږلی شئ. اوس خپل کوربه منور شاته.